د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو رواني خبرونې ته زما لالي بشیر ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د هیواد په ښځینه محبسونو کې د شدو د وضعیت په اړه مطلبونه لرو. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو تر اوسه له طالبانو سره د سولې کاري کمیټه نه ده جوړه سوې. د هالند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان کراچي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مشکوک طالب وسلوال وژل شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیه ممکن د برتانیا امنیت ته یو ستر ګواښ مخامخ کړي. تر هر څه مخکې کورني خبرونه واوري چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې له خبرو په دې شرط ملاتړ کوي چې پاکستان ته کوم امتیاز ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي چې د سولې خبرې به په هغه حد کې نه دي چې له طالبانو سره د یوه ګډه کاري کمیټه جوړه شي. او د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې حکومت باید د مس عینک په ساحه کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې رئیس وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې له خبرو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې پاکستان ته کوم امتیاز ورنکړل شي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د سولې په بهیر کې له احتیاط نه کار واخلي. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړي وویل چې حکومت باید دا ځل د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. تر دې مخکې هم ویل شوی و چې ښایي په روانه میلادي میاشت کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې د طبي پیښو د زیانونو د مخنیوي لپاره به له افغانستان سره د څه باندې 9 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د جاپان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غژمنه د دې سازمان مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د دې سفارت په انګړ کې د اوتړون د لاسلیک پر مهال وکړه. خبر پاڼه وایي چې جاپان هم ژمن دی چې له افغانستان سره د طبي پیښو د زیانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د سولې خبرې په هغه حد کې نه دي چې له طالبانو سره د یو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. دا خبرې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن وروسته له هغې وکړې چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په کابل کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. ښاغلي فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دفتر یا کمیټې د جوړېدو لپاره تر اوسه له بانو سره تماسونه نه دي نیول شوي. او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې حکومت باید د مس عینک په ساحه کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کان په سیمه کې یو شمېر نور تاریخي آثار هم موندل شوي دي. خو د لوګر د امنیه قومندان عبدالحکیم اسحق زی وایي چې د مس عینک د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره کافي امکانات او ځواکونه لري. دا د افغانستان نړیوال مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له جنا قال کوزي څخه اوري.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونو سره نښته کې څلور مشکوک طالب وسلوال وژل شوي. سیمه ایزو چارواکو مشال راډیو ته نن وویل دا څلور تنه طالب وسلوال تیره شپه د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی وایي وسلوال پر امنیتي ځواکونو باندې په یو شمېر تروریستي حملو کې داخل ول. چارواکو وروسته له هغې په کراچۍ ښار کې ستر پوځي عملیات پیل کړي چې صدر اعظم نواز شریف د 2013 کال سپتمبر میاشت کې د شخړو تختونو او بنسټپالنې پر ضد کمپاین اعلان کړ. له هغه وخت راهیسې په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي دي. د ایران شورای خبرګان چې د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او ریکولو صلاحیت لري په حیرانوونکي ډول د دې شورا لپاره یو ډیر سخت دریځ نوی رئیس وټاکه. د ایران خبری اژانس وایي د شورای نخبگان مرستیال رئیس آیت الله محمد یزدی د دې شپږتیا کسیز شورا د دروازو تر شا رایو کې وڅلوېخ رای خپلې کړې. په غونډه کې درې اویا ملایانو ګډون کړی و. دریاتیا کلن یزدی لس کاله د ایران د قضا د مشر په څوکۍ کار کړی او د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د پارلمان مرستیال رئیس هم و. نوموړی د شورای نخبگان د پخواني مشر محمد رضا مهدوی کانی پر ځای چې په تیر اکتوبر میاشت کې مړ شو وټاکل شو. د د څوکۍ لپاره د یزدی په ګډون 15 کسانو ځانونه کاندید کړي ول، خو خلکو ګمان نه کاوه چې یزدی به د شورای نخبگان رئیس شي. یزدی د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی ته چې یو څه منځلاره ده او د 2001 نه تر 2011 کال پورې د شورای نخبگان رئیس و ماتې ورکړه. رفسنجانی څلیرش رایې ترلاسه کړي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون وایي روسیه ممکن د برېټانیا امنیت ته یو ستر ګواښ مخامخ کړي. هامون په لندن کې رویال یونایټډ انسټیټیوټ څیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال نن وویل، موږ ټول هغه کسان چې د 50 کلونو څخه زیات عمر لرو د روسیې له تهاجمي کړنلارې سره آشنا یو، دا زموږ ملي امنیت ته تر ټولو ستر او قوي ګواښ را په زړه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل، هیواد د دې ګواښ د مقابلې په مقصد استخباراتي هلې ځلې زیاتې کړې دي. هامون په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې رویال یونایټډ انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي، برېټانیا به د سختو مالي مقرراتو له مخې د هیواد دفاعي بودجه په سلو کې له 2 ټیټه ساته کې وساتي. په دې راپور کې ویل شوي، د برېټانیا پوځ به 10,000 کسان کم کړي او په دې توګه به د روانې لسیزې په پای کې د دې هیواد د ګډو وسلوالو ځواکونو شمیر 115,000 ته راټیټ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي، لویدیز باید په کیف بندیزونه ولګوي چې د اوکراین په ختیځ کې شخړه پای ته ورسوي. لافروف اوکراین تورن کړ چې د منسک د فبروري د 12مې سولې تړون ژمنې نه دي پر ځای کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل، دا اړینه ده د منسک تړونونه چې کیف یې مخه نیسي په بشپړ ډول باید عملي شي. د بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي، روس پلو بلتون غوښتونکو د جنوب ختیځ ښار ماریوپول په ګډون د هیواد په ختیځ کې لور بند سرغړونې کړي او د حکومتي ځواکونو پر سنګرونو ډزې کړي دي. د اوکراین د پوځ ویان ولادیسلاف سلیزینوف نن وویل، بلتون غوښتونکو تېره ورځ د دونیسک سیمې په پیسکي، فودیان، تونینکي، اوپتني، افیدیفکا، ترویتسکا، لوهانسکي او د دوتیفسکا کان ته نږدې سیمو ډزې کړي دي. د ویل بلتون غوښتونکو په لوهان سیمه کې هم د پوځ په سنګرونو ګولۍ ورولې دي. د یاګانو دفاعي چارواکو ویلي، اوکراینی ځواکونه هم لور بند نه سرغړونې او حملې کړې دي. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس وویل، د فبروري له 15مې یعنې د لور بند اعلان راهیسې تر اوسه 15 اوکراینی عسکر وژل شوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي، د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي، مسکو د 2014 کال مارچ میاشتې څخه لږ مخکې په پټه د کریمیا د الحاق پر مسلې ټول پوښتنه کړې وه. پوتین دا څرګندونې په یو مستند فلم کې چې د روسیې یو تلویزیون لخوا به په نږدې ورځو کې خپور شي کړي دي. پوتین په دې فلم کې ویلي، د کریمیا د الحاق په اړه یوه سری ټول پوښتنه شوې وه. د پوتین په وینا، د کریمیا د اوسیدونکو په سلو کې 15 غوښتل چې له روسیې سره یو ځای شي. ده زیاته کړه، دا څرګنده شوې وه که چیرې موږ کریمیا الحاق کړو، د دې کسانو شمېر ممکن نور هم زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس د افغانستان د سو سترو ښارونو د هوا حالات له ناجیه صافی نه واورئ.
د هم پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي، یوه اسمان وریز. بامیان د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي، منفي و اسمان وریز. گردیز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي، منفي 3 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي، 0 اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي، 8 اسمان زیزی وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټي، 2 اسمان وریز او د باران اټکل. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي، 9 اسمان وریز.
ازادي رادیو او ری چی په منځني صفه 12 شپږنیمه په ټول افغانستان کې خبريږي. افغان حکومت وایي چې د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، خو تر دې حد نه دي رسیدلې چې له وسلوالو طالبانو سره یو غټه کاري کمیټه جوړه شي.
په دې ارتباط باندې نظر نه څه بدل شوی نه دي، او نه هم تر اوسه پورې موږ د خبرو هغه حد ته رسیدلې چې په دې موارد باندې خبرې وشي.
په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې د ننه ولې د پاکستان پر خطو انتقاد کیږي؟
یو شمېر غاړې خو خپلې ګټې او خپل موقفونه هم په خاطر کې ویني. هر کله چې دوی داسې احساس کړي چې د خبرو له جریان څخه دوی بهر دي، دغسې مخالفتونو ته لاس غځوي.
د هالند د بهرنیو او دفاع وزیرانو یو ځل بیا له افغانستان سره د دې هیواد د همکاریو ډاډ ورکړ. د پکتیا خبریالان وایي، معلوماتو ته په لاسرسي کې ستونزې لري. په همدې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو اوریدو ته را سره اوسئ. افغان حکومت وای د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو تر دې حد نه دي رسیدلې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یو غټه کاري کمیټه جوړه شي. په دې ورستوي کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له خولې پر راپورونو کې راغلي چې ویلي دي په کابل کې د افغان دولت او طالبانو د سولې غټه کمیټه جوړه شوې ده. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي هم په دې باور دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې خبرې نه دي پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان حکومت وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو روانې هڅې په هغو پړاوونو کې نه دي چې د طالبانو کوم پلاوی د کابل ته راغلی وي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د کمیټې د جوړېدو او د دفتر د پرانیستو په اړه هیڅ ډول تماسونه نه دي نیولي.
د ارتباط باندې هیڅ راز بحثونه نه دي شوي، نظر نه تبادله شوي نه دي، او نه هم تر اوسه پورې موږ د خبرو هغه حد ته رسیدلي چې په دې موارد باندې خبرې وسي. افغانستان کې دغه ډول دفتر جوړ شوی نه دی، مشترک خبرې له وسلوالو مخالفین سره نه دي شوي، او تر اوسه پورې د خبرو په هغه پړاو کې نه وي چې موږ د سولې د خبرو لپاره په جزئیاتو او شرایطو باندې خبرې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ویلي چې په کابل کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د سولې ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستانی ورځپاڼې د نشن د راپور لمخه سرتاج عزیز د سرګندونې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې په غونډه کې اکړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا هم په کابل کې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د کمیټې جوړېدل رد کړل. د دې شورا یو غړي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په هغو پړاوونو کې نه دي چې له دوی سره دې مخامخ خبرې وشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار خبرې ردوي او وایي چې له افغان حکومت سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوې. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر آغا هم په کابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل ردوي.
تر کوم حده پورې خبر یم، بلکې ډېر خبر یم، تر اوسه پورې په کابل کې جریان د مذاکراتو نشته، بلکې په دې باندې موافقه نه درغلې چې په کابل کې به د مذاکراتو نړۍ پیل کیږي. دا زما په فکر باندې دا خبره چې چا کړې ده د تر اوسه پورې اپایي ده، واقعیت باندې بنا نه ده.
هغه زیاته کړه هر هغه خبرې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل واک توګه مخې ته ولاړې سي نو هیله شته چې ښه نتیجه ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي. اشرف غنی له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه یې دنده پیل کړې پر داسې تګلارې کار کوي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته وهڅوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان، پخواني افغان حکومتي چارواکي، د مدني ټولنو فعالان او د ملي شورا یو شمېر غړي ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې هر ډول خبرو کې باید د تیرو دیارلسو کلونو نسبي لاسته راوړنې خوندي شي.
په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي، ځینې سیاستوال او پخواني چارواکي په دغو هڅو کې د پاکستان ونډې او نیت ته د شک په سترګه ګوري. دا مسأله نوریاس نوری د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال سره په مرکه کې څېړلې او لومړی یې ترې دا پوښتنه کړې چې تر ننه ډېره له دې نظر سره موافق و چې تر هغو چې پاکستان په تیر بیا د دې هیواد پوځ او استخبارات په افغانستان کې د سولې په بهر کې له زړه مثبته ونډه وانخلي، له طالبانو سره خبرې به هیڅ کله هم نتیجه ور نه کړي. اوس چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت دغه دواړه د سولې په خبرو کې شکیل کړي، ولې یو شمیر سیاستوال د هغه پر دغو هڅو انتقاد کوي؟
اول خو زه فکر کوم دغه د پاکستان د سیاستونو تاریخچه دا څه ده چې له بده مرغه افغانان په ډېر زیات اعتماد نشي پرې کولای. د همدې لپاره دغه د سولې د بهیر په ترڅ کې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره به ښه وي چې یو نړیوال تضمین هم ورته وجود ولري. دغه اندېښنې چې له عامو خلکو سره شته ده او هغه د عدم اعتماد اصل دا له منځه تللی شي. مګر د دې تر څنګ بل اړخ یې دا دی چې له بده مرغه د افغانستان لانجه او بلکې د دې سیمې دغه قضیه چې ده ډېر ګڼ اړخونه لري، او هر کله چې سیال اړخونه احساس کړي چې د افغانستان د ثبات په پروسه کې یو هیواد او یو اړخ عمل ابتکار ترلاسه کوي، هغه بل اړخ دې پروسې د سبوتاژ هڅې کوي.
لیوال صاحب، خبرې تر اوسه پورې په ابتدایي مرحله کې دي، یعنی دغه هڅې په ابتدایي مرحله کې دي، او بلې خوا پاکستان هم یو مهم لوبغاړی ګڼل کېږي، دا ټول منلې ده. کله چې د خبرو اړخ رسیږي هغه مهم لوبغاړی ته، ولې په افغانستان کې دیننه سیاستوال هغه سیاستوال چې په خوا به تل پر همدې موضوع تاکید کاوه چې تر هغه چې د پاکستان استخبارات په دې خبرو کې برخه وانخلي طالبانو سره خبري نتیجه نه ورکوي، نن هماغه چارواکي د انتقادونو غږ راپورته کوي.
زه فکر کوم چې یو شمېر غاړې خو خپل ګټې او خپل موقفونه هم په خاطر کې ویني، هر کله چې دوی داسې احساس کوي چې د خبرو له جریان څخه دوی بهر دي، دغه سې مخالفتونو ته لاس غځوي. مګر زه داسې فکر کوم چې مهمه دا ده چې سړی دغه د سولې د خبرو اترو د جدیت او د دوی د خبرو اترو په نتایجو باندې قضاوت وکړي، او د دې لپاره لا تر اوسه دغه ډول چې تاسو ویلې وخت ده. زه فکر کوم چې بې وخته او بیړه د دوو خبرو اترو په وړاندې موقف نیول نه یوازې داسې ګټه نه کوي، بلکې په دومره ابتدایي حالت کې کیدلی شي نور هم دغه د بې اعتمادي فضا زیاته کړي. زه هغه څه چې ما د دې پوښتنې لنډ جواب په توګه ویلی شم، دا ده چې ټول اړخونه چې په افغانستان کې غواړي واقعا سوله راشي، باید یو څه انتظار وباسي او صبر وکړي چې دغه خبرې کوم حد ته رسیږي، پرته له دې چې موږ په دې پایل کې د دې د ګټې کولو هڅه وکړو. زه فکر کوم یو څه انتظار او محتاطانه خوشبیني لازمه ده چې وضعیت له نږدې وڅارل شي، پرته له دې چې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل واکمنۍ په اړه په وروستیو خبرو کې ویلي وو چې دا د ارمان پاتې شو چې ویني شو کړی په هیواد کې سوله ټینګه کړي. اوس که ولسمشر غنی هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي، او دا هم ویلي چې ټول ملت به په خبرو کې له پرمختګونو خبروي او کوم شی به پټ نه ساتي، ولې د هغه د دې د هڅو ملاتړ نه کیږي؟
په دې وروستیو کې څرګند شو پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم د سولې د پروسې او د نوي حکومت د اقداماتو ملاتړ او هرکلی کړی دی، د ځینو قیدونو په څرګندولو سره. او زه باور لرم چې اوسنی حکومت او په تېره بیا ولسمشر غنی په خپله هم دغو قیدونو ته متوجه دی. په هغه حضوري مجلس کې چې په خپله د سولې په اړه مې څه د ولسمشر اشرف غنی څخه اورېدلي دي، هغه په ډېر جدیت سره د سولې د قیمت په اړه فکر کوي، او دا د هغه د خولې خبره ده چې وایي چې نه ښایي د سولې راوستل په هغه قیمت موږ ته تمام شي چې موږ هغه ارزښتونه او هغه لاسته راوړنې چې په دې تېرو دیرلسو کلونو کې لرو هغه له لاسه ورکړو. نو زه فکر کوم چې د اندېښنې او په اصطلاح د هغو ارزښتونو د ساتلو اصل هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره او هم په موږ جدیت سره له ولسمشر اشرف غني سره موجود دی، او دا هغه څه دي چې موږ ته د انتظار ایستلو او د نظارت کولو وظیفه او مکلفیت راسپاري.
د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوالو چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هالند د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دوی نن په کابل کې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره په یو خبری کانفرنس کې خپلې ژمنې تازه کړې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د نړیوال ټولنې د مرستو او همکاریو د دوام غوښتنه وکړه، او د هالند رول یې د هیواد د پراختیا په برخه کې ګټور وباله. نور جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
د هالند بهرنیو چارو وزیر وای هیواد ژمن دی چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې له افغانستان سره 130 میلیونه یورو مرسته وکړي. د هالند شایي هیواد د بهرنیو چارو وزیر بیرت کوینډرز د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې یو باثباته او امن افغانستان د ټول نړۍ غوښتنه ده. نوموړي وویل چې هیواد افغانستان سره خپلو اوږدمهالو مرستو ته ژمن دی، او تر 2018 زیږدیز کال پورې هر کال 5 میلیونه یورو له دغه هیواد سره مرسته کوي.
له افغانستان سره زموږ د اړیکو او د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د هالند لخوا د شوي مرستو اهمیت دا دی چې موږ له افغانستان سره اوژه په اوژه ولاړ یو څو په افغانستان کې سوله او امنیت باوري کړو. دا هغه مهالو چې په دغه هیواد کې ناامني د ملکي خلکو مرګ ژوبله او د کمزوري اقتصاد وده موجوده وه. موږ د اوږدمهاله متحد په توګه د افغانستان په خوا کې پاتې سو او په راتلونکو دریو کلونو کې به له دغه هیواد سره د پراختیا په برخه کې 180 میلیونه یورو مرسته وکړو.
خغری کوینډرز وویل اوسمهال افغانستان یوې نوې مرحلې ته ننوتی دی او اړینه ده چې نړیواله ټولنه له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د دغه هیواد د دفاع وزیر هیننس پلیشرز چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود د افغان ځواکونو پرمختګونه د پام وړ وګڼل او وی ویل چې د روزنې او مشور ورکونې په برخه کې به خپل همکاري جاري ساتي. دغه شان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په تیرو کلونو کې افغانستان سره د هالند مرستې اغیزمنې وګڼلې او وی ویل هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شي.
کشوری شاهی هالند در 14 سالی
د هالند شاهی هیواد په تیرو 14 کلونو کې د افغان دولت او خلکو یو مهم متحد او د افغانستان د امن ثبات او پراختیا په برخه کې اغیزمنې همکاري درلوده. دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له 1 میلیارد یورو څخه زیات مرسته کړې ده.
با دولت افغانستان کومک کرده.
خغلی روانی دغه شان د نړۍ د نورو هیوادونو د مرستو او همکاریو د دوام غوښتنه هم وکړه. له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا تل مرستې شوې دي خو ویل کیږي چې دغه مرستې لکه څنګه چې لازمه وه هغه شان نه دي لګول شوي او د امن او پراختیا په برخه کې اغیزمنې نه دي ثابت شوي. کارپوهانې اصلي لامل د قانوني، شفافه او ګټورو اقتصادي او سیاسي جوړښتونو نشتون ګڼي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ افغان پلاوی د پاکستان له چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه په خبرو بوخت دی. دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد پېښور ته ولاړی څو د دې ایالت له چارواکو سره وګوري. په دې اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پېښور دا راپور را لېږلی دی.
له افغانستان د دې هیواد د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ راغلی نه کسیز افغان پلاوی لا هم په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه په خبرو بوخت دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د دې ایالت له والی مهتاب خان عباسی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو له وزیر سره وکتل او په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. دواړو خواوو په دې لیدنه کې په پاکستان کې میشتو راجستر شو افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او د غیر راجستر شو کډوالو د برخلیک پاړه د یو میکانیزم پر جوړولو سلا شوی چې لمخې به افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستنه کړل شي. بلخو د پاکستان یو جګپوري دولتي چارواکي چې په دغه ملاقات کې برخه لرله د دې هیواد دان خبري اژانس ته ویلي چې اسلام آباد په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې مودې د تمدید پاړه د افغان دولت غوښتنه رد کړې او افغان پلاوی ته ویلي چې دوی به د روان کال تر پای وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید نه کړي. د خیبر پختونخوا د والی یا گورنر په دفتر کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ تر ملاقات وروسته له دغه دفتره په یو خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان او افغانستان د افغان کډوالو د ستونزو څېړلو او همدارس د دوی د بیرته ستنېدو لړۍ د څارلو لپاره د یو کمیټې پر جوړولو رضا شوي. په دې کمیټې کې به د پاکستان د مرکزي حکومت، د افغانستان د کډوالو چارو وزارت، د افغان کمیشنریټ او همدارس د پاکستان د نادرای ادارې استازي برخه ولري او د کډوالو لالي کمیشنري یونیسیار سره یو ځای به د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ساري. د خیبر پختونخوا والی افغان پلاوی ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ادارې په دې حالت کې مش راجستر شوي افغان کډوال نه ځوروي بلکې یوازې د غیر راجستر شو بهرنیانو پر ضد عملیات پیل کړي. په عین حال کې په اسلام آباد کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی بنن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري او هڅه به وکړي چې له هغوی سره په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په تمدید او یو شمېر نور موضوعات وغږېږي. ټاکل شوي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې په ترڅ کې به د افغان کډوالو د سرنوشت په اړه وروستۍ مهمه پرېکړه وشي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پلاوی د سفر د لاسته راوړنو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو تازه معلومات ترلاسه کړي، خو د تل په سیرې په بیا بیا تماس سربیره په دغه مهم موضوع کې خبرو ته حاضر نشول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت راجستر شوي افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، چې له امله افغان دولت اړ شو چې پاکستان ته پلاوی راولېږي او د دې هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او برخلیک په اړه خبرې وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو ده د پکتیا ژورنالیستانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د امنیت شورا د پریکړې په خبرګون کې وویل چې که ژورنالیستان په خپل وخت په ولایتونو کې معلوماتو ته لاسرسی ونه لري نو له ګډو ستونزو سره به مخامخ سي. د دوی په وینا د امنیت شورا دا پریکړه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون خلاف عمل دی. نور حال له سیمې څخه د داود تپان په راپور کې
د پکتیا ټولو ژورنالیستانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د امنیت شورا د وروستۍ پریکړې او یا حکم پر اساس په پکتیا کې ژورنالیستان د معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. په پکتیا کې د ژورنالیستانو د ټولنې مسؤل نیاز الله سیل وویل چې د امنیت شورا له پریکړې وروسته ټول ژورنالیستان نشي کولای په خپل وخت د موضوع اړوند معلومات له ادارو څخه ترلاسه کړي.
د تیرې اونۍ په پیل کې د افغانستان امنیت شورا د یوې ناستې په ترڅ کې د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې ته هدایت کړی دی چې په ولایتونو کې د مطبوعاتو سره لکه تر اوسه پورې چې معلومات شریکېدل معلومات نور شریک نشي او کومه موضوع چې امنیتي موضوع کېږي هغې په ارتباط باندې د کورنیو چارو وزارت صلاحیت لري چې باید مطبوعاتو سره معلومات شریک کړي. پرته د هغې نه په ولایتونو کې امنیتي ځواکونه نشي کولای چې نیغ په نیغه د خبرنګارانو سره معلومات شریک کړي.
نوموړي دا مویل ژورنالیستان مخکې له دې هم له ګڼو ستونزو سره مخ وو، په اسانۍ سره یې نه شول کولای چې معلومات ترلاسه کړي، خو په دې حکم سره لا له ستونزو سره مخ شوي دي.
تر اوسه پورې هم چې دا بندیز لګېدل هم نه و د ګڼو ستونزو سره مخ وو چې معلومات به په وخت نه شریکېدل یا به د مسؤلینو ټلیفونونه مصروف وو یا به په ځای نه وو، موږ د ستونزو سره مخ وو. اوس چې رسما داسې یوه وظیفه چارواکو ته سپارل کېږي چې هغوی معلومات شریک نه کړي، نو په دې کې شک نشته چې موږ به د معلوماتو په ترلاسه کولو او خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې ډېر خنډونه سره مخ شو.
دای که څه هم وایي خلکو ته به د معلوماتو په رسولو کې پاتې راشي، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور وویل چې د امنیت شورا دغه پریکړه د اساسي قانون او رسنوي قانون خلاف اقدام دی.
او خپل د مطبوعاتو په قانون کې د افغانستان په اساسي قانون کې درغلي دي چې معلوماتو ته باید رسنۍ یا ولسونه لاسرسي ولري، ولې د امنیت شورا دا ګام د هغه ارته چې مخکې وړاندې شوی د مطبوعاتو قانون ویلي د هغه خلاف عمل دی.
نوموړی وړاندیز کوي چې د ژورنالیستانو ټولې ستونزې باید په پام کې ونیول شي او که امنیت شورا غواړي ملي ګټې خوندي وساتي نو د ده په خبره چې په نورو لارو چارو دې غور وکړي.
زه دا د ژورنالیستانو د رسنیو په حق کې یو ظلم بولم، دا د دوی حق خوړل کیږي. زموږ وړاندیز دا دی چې حکومت که چیرې د هیواد ملي ګټې ساتي هغو دپاره باید په نورو طرزالعملونو باندې کار وکړي.
دا چې د امنیت شورا د دې پریکړې پر اساس به په راتلونکي کې ژورنالیستان له کومو ستونزو سره مخ کیږي، په پکتیا کې د کلید ګروپ خبریال اسماعیل لاروی او د ژوندون رادیو ټلویزیون خبریال راته څرګندوي.
رسنۍ چې ژوند کوي یا ژوندۍ دي یوازې یوازې په معلوماتو ژوندۍ دي. یو لوری کې ولس ته عام خلک دي، مدني ټولنې دي، بل لوری حکومتي چارواکي دي، حکومتي ادارې دي. که چیرته حکومتي ادارې له معلوماتو ورکولو ډډه وکړي نو دا به رسنۍ سره خامخا رسنۍ له زیان سره مخامخ کیږي او رسنۍ ته مخامخ مستقیما زیان لري.
قانون می پرجلا مزید پکتیا کې د ژوندون تلویزیون خبريال کوم پریکړه چې امنیت شورا کړې ده موږ غندو، ځکه چې موږ اوس دلته نظر اخلو د دولتي چارواکو یا لوالي یا کمانډان په ساتونو ساتونو موږ ورته انتظار یو. که چیرته د امنیت شورا نه بیا موږ خلو پراتلونکي کې به موږ ډېر ستونزې سره مخامخ یو، ځکه موږ په وخت معلومات نو شخصلې زموږ غوښتنه ده چې بیرته واک مکتب بیرته راکړل شي لکه په خوا چې موږ لار.
دا پکتیا د ژورنالیستانو د خبري غونډې په خبرګون کې موږ هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د امنیت شورا او یا هم د ارګ له ویندوی دفتر څخه معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. دا خبري غونډه په داسې حال کې را بلل کېږي چې د امنیت شورا د پریکړې په خبرګون کې څو ورځې وړاندې د کندهار او ورڅیرمه ولایتونو خبریالانو یې هم په یوه احتجاجي غونډه کې د امنیت شورا د پریکړه ناسمه وبلله. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
د ازادي راډیو د دې خبرونې نیمای تر رسیدلیو او اوس له جناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هالند شاهي حکومت ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال 60 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په کابل کې د هالند د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د 1500 پراختیایي پروژو د تطبیق تړونونه له یو شمېر ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن وویل په دې پروژو شاوخوا 233 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او نړیوال بانک ورکوي. افغان چارواکي وایي د سولې خبرې په هغه حد کې نه دي چې په اړه یې یوه ګډه کاري کمیټه جوړه شي. دا خبرې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل په کابل کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې له امنیتي ځواکونو سره نښته کې څلور مشکوک طالب وسلوال وژل شوي. د ایران شورای خبرگان چې د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او لری کولو صلاحیت لري په حیرانوونکي ډول د دې شورا لپاره یو ډیر سخت دریځ نوی رئیس وټاکه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي روسیه ممکن د برېټانیا امنیت ته یو ستر ګواښ مخامخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل لویدیځ باید په کیف بندیزونه ولګوي چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پای ته ورسوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي مسکو د 2014 کال مارچ میاشتې څخه لږ مخکې په پټه د کریمیا د الحاق پر مسلې ټول پوښتنه کړې وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2015 میلادي کال د نړیوالو لوبو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي جمعې په ورځ د انګلستان له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دې لوبې لپاره پوره تیاری لري او هیله څرګندوي چې افغان لوبډله دغه لوبه وګټي. ښاغلی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې مخکې افغانستان د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې 15 لوبې کړې چې له هغې ډلې نه یوازې د سکاټلند نه یوه مسابقه ګټلې ده. او د افغانستان د تکواندو فدراسیون د یو شمېر غړیو د اعتصاب په نتیجه کې د بدني روزنې د رئیس کرم الدین کریم دنده ځنډول شوې ده. د بدني روزنې د ولایتونو د ارتباطاتو د همغږۍ مسؤل عبدل صبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د محل جان علم حسین د بدني روزنې د ریاست سرپرستی کوي. نوموړی له دې مخکې د یاد ریاست فنی مرستیال و. دا تر دې مهاله مهم اقتصادي خبرونه. ازادي راډیو اوري. د افغانستان په لویو شدینه زندانونو کې لبندي میرمنو سره زموږ همکار فریبا ظاهر پر هغو ستونزو ژغېدلې ده چې د دوسیو د ارزونې په برخه کې ورسره مخامخ دي. له دې راپور سره وروسته ازادي او اورودونکي اونیز پروګرام خپرو.
سرندوالان چې دي پیسې غواړي، قاضیان چې دي پیسې غواړي، سرندوالان د پیسو په زور باندې د غدر په سینمشته کې دي دغه کار کړی دغه کړی دغه کړی دا خو په رشوت خواري سرندوالان ټول رشوت خواري دي.
قاضیان کلونه وخت او میلیونونه ډالر نړیواله مالی مرسته ونه توانید هغه شکایتونه او انتقادونه کم کړی چې د افغانستان د عدلی او قضایي سیستم په برخه کې کیږي. شاید دا لمړی ځل ونه وسی چې د افغانستان په عدلی او قضایي سیستم کې د فساد یا ناسم کار په اړه شکایتونه اورو.
دولت کے غریب سو لبیا پیسے سے بیا ویسے سو لبس نور پروتی پسندن کے دولت سو لبیا خدای کی اخبار کار نہ کئی.
دا د افغانستان د لوی ولایتونو لکه کابل، هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار د شدینه زندانیانو شکایتونو دي چې د څارنوالۍ او محاکمو له چلند څخه یې کوي. ویل کېږي دا د افغانستان هغه ښارونه دي چې عدالت ته لاسرسی په کې تر نورو ولایتونو ډیر دی. خو بیا هم دا دومره شکایت ولې سته؟
دولت داسې کړي پیسې لرلی، دولت هم دیتار یا کازم دیتار یا څارنوال هم دیتار که یې کنه ته یې که پیسې لرلی که پیسې نه لرلی دی پښلان دی څوک دې ویښې سانه نه اړوي.
د افغانستان لوی سرنوالي له لوی سره دا اداوی نه مني او وایي کبنديان ستونزې لري نو باید شواهد وړاندې کړي. د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزی وایي
دسی موضوعات دیر وخت په افغانستان کې راپورته کیږي چې سرنوالي یا سمکار نه کوي یا سرنوالان دوی دوی بهان چې دوی نه یعنی پیسې غواړي. دا موضوع موږ په کله کره دوو د سرنوالي کې اصلا حقیقت نه لري او موږ په یو حاصل کې دا موضوع ردوو چې هیڅ وخت یو متهم یا یو مزنون یا یو محکوم د سرنوالي نه به درته ښه خاطرې ونه لري. دا په دې معنا چې سرنوالي هغه ارګان ده چې قانون تطبیقوي. په هر ډول چې کوم مشکل زموږ کوم خویندې په کوم زندان کې لري موږ آماده یو چې هغه مشکل ورته رفع کړو. خو اسناد ډېر مهم ده. موږ کولی نشو چې یوازې په یو ایده یو چا باندې یو خبره ولګوو.
د دوی شکایتونه یوازې د رشوت په اړه نه دي. ځینو بندیانو چې نمونه یې وانخیستل راته وویل کله کله سرنوالان د تحقیق په لومړي سر کې له متهم څخه جنسي تقاضاوي هم کوي.
سرنوال اولین چیزی که است که وقتی که اوزه گرفتاری میکنه واضح برتون میگم تقاضای نامشروع میکنه. این واضح برات میگم تقاضای نامشروع میکنه. اگر برایش رفتی خوب اگر اعدامم بود اگر فرضاً هر جرم سخت‌ترین جرم بود به حساب قیدتون آسان است.
چیزی ثبوت میگن؟
آه به ثبوت میگم. از خودم چند دفعه تقاضا شدم. موعد واقعیت میگم. طول واقعیت نگفت میگم زاریم کفید بیخی. برای نما تو واضح میگه. وقتی که درایش نرفتی اونا من دازیت خلاص.
هیچ کس ندارم. چرا زق مپرتو نمیده؟ چرا واسه نمیده؟ سران مراقب تقاضای نامشروع میکن از پیشما. اگه کارشو نکردیم خوب خوب از هنگ نکردیم. د دوسیه مې اجزای نشته کده که عقل انسان کار نمیکنه.
خو لوی سرنوالی دیتا څه جواب لري؟
مشتا موضوع ردو د حقیقت نه لري. دا یو حفاحات ده چې دسینې خویندې لخوا ویل کیږي د جنسي تیری پاکله. تاسو ته اطمینان در کوم چې ټول سرنوالان چې دلته وظیفه لري دوی دلته کار کوي چې دوی صداقت لري نظام ته. هیڅ وخت داسې یو پیښه په ثبوت رسیدلی نه ده چې خدای نخواسته یو سرنوال یو متهم سره یا هم شیزینه متهم سره دست یو ناوره چلند یا جنسی که بریم.
د افغانستان د اساسي قانون د یو دیرشمې ماده پر اساس که یو کس جرم کوي د نیول کېدو سره سم حق لري چې مدافع وکیل ونیسي. سرنوال باید د مدافع وکیل په حضور کې د متهم اظهارات ولیکي او تر تحقیق وروسته هغه قضیه محکمې ته راجع کړي چې وروستۍ پریکړه پرې وسی. البته دا هم په قانون کې واضح شوی چې متهم په خپله د مدافع وکیل د نیولو یا نه نیولو حق لري او که چیرې وغواړي په خپله د ځان دفاع وکړي آزاد دی. په هر ټولنه کې یو جرمي قضیه هم دومره ساده ارزول کېږي او عدالت تامینېږي. خو په افغانستان کې دغه پروسه میاشت او کلونه وخت نیسي.
څنګه کار می تر کړای نو خدای پاک معلومات نور پس هغه مات کومه کنه کا د فراتوی ته خدای ته فراتوی سوق مو باندې روشنه کې سوق دې زندان پنجرو نه وځو په لال قرو ته بزو
یو یو لکه لري سره ولان تور کړی دې چلمز می لکو د یو کار نه کیر څو د سی مان ته سره ګرځو لا که سره ولان ته چا کورواسه زمرد ترابه څه مته چې پیسې رانه کې مرمه د سی نه راپورته کوو.
د افغانستان ستر محکمه په قضایي دستګاو کې د فساد موجودیت ردوي او وایي چې هیڅ زندانی په افغانستان کې بې برخلیک نه دی. دې ته په کتو چې په افغانستان کې د سواد سطح ټیټه ده شایي یو مدافع وکیل وکولی سي په ښه توګه د یو متهم قضیه پر مخ بوزي.
نه وکیل داشتم که کسی از ما دفاع کنه. اینجگانه وکیل برای ما آمده نه دیگه شده. کسی از ما تا هیچ قانون از ما پرسان نکرد. روزی که محکمه شدم حتی قاضی از ما پرسان نکرد.
به روز مشهد دست ما بیخن قضیه به خدا قسم دست ما بیخن قضیه به سر پل اصرات نستو قضی منصور و قضی دگری نمیده.
حقوق بوهان وایی اوس محل پر طول افغانستان که اتلس سوا مدافع وکیلان ستا چی دیره پر لوی شارونو که متمرکز دی او دا وکیلان دا افغانستان دا تقریبا 10 میلیون وگرو لپاره کافی ندی. د دوی په خبره شایي په یو شمېر سیمو کې حتی د ولایت پر سر یو یا دوه مدافع وکیلان ورسیږي. پوښتنه دا ده چې ولې هغه کسان چې مدافع وکیل هم لري له ستونزو سر ټکوي. یو علت د ځینو مدافع وکیلانو د ظرفیت کموالی یادیږي چې نسي کولای په سمه توګه پیچلې قضیې پر مخ بوزي. خو که مسلکي وکیلان وګمرل سي له موکل څخه د ډیرو پیسو غوښتنه لري. دا خبره په خپله بندیانې هم کوي.
مدافع وکیل مترلوري هم پیسې خپل هغه زموږ د پانه کوي. هغه په دې خاطر زموږ د پانه کول چې کوم کس مدعا لري موږ بیریږو موږ خاص د پد وغو نس کوي. وکیل لره وکیل مدفع درې پلا ونیوي چې پیسې نه یې کله وکیل کار کوي ولا کراغلی لاندې ولا کیسه نه لري.
پیسې غواړي وایي لکه روپۍ غواړي دوه لکه غواړي پنځه زره سره نه چې رالی پنځه نیم زره ډالر یې رسول شي اول سر تحقیق چې وکړي.
د افغان حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن وایي داسې یوه مقرره تر اوسه نشته چې د مدافع وکیل لپاره حق الزامه وټاکي، نو ځکه هر وکیل په خپل زړه له موکلینو څخه پیسې غواړي.
حق الزامې لپاره به یوه مقرره باید جوړه شي. دا د مدافع وکیلانو قانون هم د حکم کوي او د مدافع وکیلانو د ټولنې اساسنامه هم د حکم کوي چې یو مقرره به جوړیږي. دغه مقررې د مخې نه به مدافع وکیلان حق الزامه اخلي. اوس دغه مقرره جوړه نه شوله متاسفانه، او د مدافع وکیلانو لپاره لار خلاصه ده. دوی اکثره هغه کسان چې په آزاد د برخه کې په مستقل ډول چې دوی د مدافع وکالت شغل په مخ باندې دی، د دوی لپاره لار خلاصه ده. دوی هلته ډېر یا په زخمې د خپلو مکلو نه اخلي.
یو انتقاد دا هم دی چې عدلي ارګانونه لکه پولیس او څارنوال د استنتاق او تحقیق پر مهال متهم ته هغه حقوقي لارې نشي چې د ستونزو په کمولو کې مرسته کولای سي. د مثال په ډول د نیول کېدو سره سم پولیس او څارنوال له متهم څخه اظهارات اخلي او دا د محکمې پر جریان او حکم اغیز کولای سي. د بشري حقونو فعالان هم د دې ټکي په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس احمد زی وایي دغه ډول چلند څه عواقب او کومې حقوقي ننګونې لري.
متاسفانه په دغه اړوند مونږ چې په ماویس کې څارنه کوو، مونږ د څارنو پایله ښیي چې ډېری کسان چې په ماویس کې شتون لري دوی په دغه ټاکلي وخت کې، یعنی د دوی سرنوشت نه دي ټاکل شوي، چې دا د خولي لازه ډېرې ستونزې منځته راوړي. اوس فرضاً که یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا نه، د یو جرم په تور باندې نیول کېږي او دی اده په سرنوشت کې یعنی تاخیر کېږي، ډېر وخت ضایع کېږي، یو کال دوه کاله دوه کاله بعد محکمه بیا دې ته برات ورکړي. دغه دوه کاله چې دی بې موجبه په ماویس کې شتون درلوده، هېڅ مرجع بیا نشي کولی چې دغه
زه. اجمل هوډمن د دوسیو د ځنډېدو عمده دلیل د عدلي او قضایي ارګانونو د پرسونل په مقایسه د جرایمو د ګراف لوړوالی هم یادوي.
د قضایي ځنګ ډېر عوامل دی. یو عامل چې دا زمونږ د عدلي قضایي ارګانونو تشکیلاتو کې ستونزه ده، یعنی اکثرا قضایي یا دوسیې په ځینو مواردو کې تمرکز کوي ټول په یو ځای کې راټولېږي. اول ته بیا پرسنل یا ظرفیت په اندازه باندې نه وي چې قضیې په لازم حقوقي او قانوني وخت کې ټولې وڅېړي.
د تحقیق لپاره د تخنیکي وسایلو کموالی هم هغه څه دي چې ویل کېږي یو متهم د محکمې تر پریکړې پورې مجبور دی چې اوږده موده په زندان کې پاتې سي. خو په ټوله کې تر ټولو لوی عمل رشوت او فساد یادېږي چې له کبله یې د وګړو حقونه په دومره سطحه نقص کېږي. دغه ادعا یوازې د بندیانو لخوا نه، بلکې په خپله اشرف غني د ولسمشر په توګه د کار د پیل په لومړنۍ وینا کې په ښکاره یاده کړه چې د افغانستان په قضایي ارګانونو کې فساد سته او باید اصلاح سي.
فساد تورونه موجود په قضایا قوه کې فساد بدامنی ته لار هواروي. که غواړو د قانون حاکمیت پلی شي او لوړپوړي چارواکي چې په فساد بوخت وي مجازات شي، نو قضایي قوه باید پاکه او د اعتماد وړ وي.
د ولسمشر له دې څرګندونو داسې ښکاري چې د افغانستان نوی حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. په همدې حال کې د ګالوب نشرې په یوه تازه سروې کې چې د نړۍ د قضایي ادارو په اړه یې کړی، ویلي چې په افغانستان کې یوازې 15% خلک په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري. د دې څېړنې پر اساس ویل کېږي چې د افغانستان خلک تر تایوان وروسته په آسیا کې هغه خلک دي چې تر ټولو ډېر د خپلو عدلي او قضایي ادارو په اړه بدبین دي. که څه هم د افغانستان لوی څارنوالي دا شمېرې نه تاییدوي، خو په ټوله کې داسې راپورونه خپریږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې رشوت، د دوسیو په څېړلو کې ځنډ او په ځینو سیمو کې د حکومت نه واکمني د دې سبب کېږي چې یو شمېر خلک د خپلو قضیو د سپینولو لپاره صحرایي محاکمو ته مراجعه وکړي. په دغو محاکمو کې عدالت په هغه ډول چې باید وي نه مراعاتېږي. په افغانستان کې د لیرې پرتو سیمو یو دود دا دی چې خلک د خپلو بېلابېلو دښمنیو د سپینولو لپاره یو بل ته نجونې په بد کې ورکوي. دا مسله د بشري حقونو هغه اندېښنې لا روښانوي چې وایي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ښځې په یوه او بل نوم د پیښو قرباني دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم د آزادی او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو هرکلی کوو په دې پروگرام کې اوري چې اوریدونکي په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې په دولتي ادارو کې اداري فساد لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کوي د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ورځې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي په اوسني پروگرام کې زیاتره ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په باب دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د دې ستونزې په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه خو خلک وایي حکومت چې لا هم په بشپړه توګه تشکیل شوی نه دی نه دی بریالی شوی د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي نور خبرې به د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو
پاکستان
دولت ته یو زما ریکوست دی کله باصلاحیت چرواکی په پوست باندې راځي په هغه سره په امنیت کې ډېره خوبی را درومي ځکه چې مونږ ولیدل دمو د دې شهید چې کله د امنیت کمانډان د کابل مخنۍ کمانډان بدل شو اوس عبدالرحمن رحمي صاحب هغه دنده اجرا کوي د کابل امنیت پر سر څومره ښایسته شو څومره بر
ہندوستان ولایت مخار محمد مدنی آزادی ریڈیو سر پر تماس کیا نا په انتخابات او دوه کمیشنونو کې بنیادی اصلاحات او ټول ولس غمنیو خو شرط دا دی چې د یو ټیم په نفع اصلاحات باید را نه شي بلکې د ټول ملت په نفع یا قانوني او ملي ګټو د وفادار اصلاحات باید را شي تر څو کمیشن خلکو اعتماد سازي بیا را ژوندۍ شي او د اعتمادي فضا ختم شي زما په نظر باندې دا به ډیر بهتره کار وي که خدای نه خواسته د یو مشخص ټیم په نفع اصلاحات را شي نو دا کار به بیا تقلب ته زمینه ورکړي او هغه شته مشکلاتونه به بیا تکرار شي نو بیا به اصلاحات هیڅ معنا ونه لري والسلام علیکم اشرف غنی
څخه دا چې بدلون راولي ولې کته چې وګوري وجهت چې په یو کال کې د کابینه وټاکل د څو لمدا په سروانه انکل وټاکل چې دا په ولسوانه انکل وټاکل چې او کړي ولسمه مخکنی ولسمه شر ګر په خپل خانه کې دا ولګدا چې د سټي بل انتخابات راځي او ولسمه شر یې به کې سي د لا په خاطر باندې بدلون راولي خلک مو د انتظار امر کاربارونه ولار دي سرپرست والیان او سرپرست کمانډانان دا کار نشي کولای بدلون راولي سم کمانډانان باندې څه کوي وسم
الحمدلله منوال د پکتیا ولایت د ځینې کمپیزه د دولت د پرنی چارو وزیر ته دا ساده عرض کوم فایش ورته کوم چې راځي دا ول نفوس سره او خلک دروازې مخ ته ولاړ دي هڅه به خلک څه کوي یو په دې مامورین نه دي چې خلک کار مخ خلاصي دي او اته به وزیر دې مونږ سعید تذکرې د شپې په دا ولاړ یو او هیڅ مامورینو درک نه لګیږي په دا رقم دولت چې چلامو رحمت خلک پښینی خلک دولت نفرت کوي خلک دولت نه فاصله پیدا کوي کورونا چار وزارت وجود ته محترم دا خواهش ته په هر اداره کې په مامورینو فشار ورکړي خپل کورونا په درست ډول مخ کې یو څو خلکو مشکل حال کې
سلطان محمد دا کندهار څخه خپل پیغام فرسته درځمه
کندهار کې دلته د میوې مارکیټ یو زوړ مارکیټ و په 9.5 کې چې بیا حکومت د یو بل چا سره جوړ آباد وکړي چې هغه خپل کاروباري نه و د دا میوو هغه لپاره مارکیټ جوړ کړي بیا په رسمي ډول باندې پرانیستي پستا کې باندې دلته مشکل دا و چې دلته ځینې دکانداران یعنې دکانداران بیا ویل چې دا خو د ښاروالۍ روغتیا باید موږ ته ښاروالۍ یا دولت مارکیټ را کړی وای یا شخصي ځمکه را کړې وای چې موږ جوړ کړی وای خو کاروباري سړی نه دی د تازه میوو یو غټ تجار دی نو مشکل و بیا موږ هم یو دکان په کښې درلودې نو کله چې بیا حکومت سم ډېر عمر یې بند کړی و خلو ته د مارکیټ دوې دروازې وې دواړه یې په وټو کانګري تښښتې ورته ایښې وې بیا خلک سم نه شوه خبر موږ د خپله نه خبر چې ورغلم زموږ قفس چا وه دا دروازه و ګاډران و دا شیان ټوله نورو خلکو وړې وه یوازې خښتې یې پاته وې کار باید داسې کارونه دولت سر ته ورسېږي چې هغه د ټولو خلکو د پاره مفید وي ګټورې وي داسې نه وي چې ځینې خلک ګټور شي ځینې خلک ته ډېره فایده ورسېږي ډېره ګټوره ورسېږي او ځینې خلک بیا تاوانیان شي.
وسلوال فوز یو متقاعد ډګروال یم. که چېرې تاسو زحمت نه کېږي یو وارې د رئیس صاحب قضینه تقاعد سره مصاحبه وکړئ. درې کاله کېږي چې نظامي متقاعدین رجستر شوي دي 80% کار کړی او 10% تر اوسه همداسې پاتې دي. د مجبورو د هغې کتابچې روی دوی ته معاش ورکوي او 80% د میوند بانک لرې خپل په ډېر اسانۍ معاش اخلي. او هم دوهم دا پوښتنه ترې پوښتي قانون خو داسې ده چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري. دا نو څنګه چې یو ډګروال چې تر 50 کال پورې متقاعد شوی هغې ته 4340 افغانۍ معاش ورکوي او څوک چې وروسته تر 50 کال متقاعد شوي دی هغه ته 3000 معاش ورکوي. دا خو بېخي غیر منصفانه خبر ده.
د ښوونکي په ایس لنډه سره کومه د شاګردي استاد عزیزجان رویش رویش دغه بریا زه ستایم. یوه ډېره روښانه او واضح انګېزه او هغه د افغانانو ته او بیا نړیوالو ته د پام وړ خدمتونه یې زه ستایم او دغه نړیواله ستاینه چې ترلاسه کړې مبارکي ورته وایم. مګر زه زموږ د تېر حکومت څخه ډېر ګیلمن یم ځکه مکاتبو د معلمانو د لوبو کلیدي ریاستونو معلمینو د ژوند اقتصادي حالت دومره توپیر لري ځکه زما خو اسمان او بل ساتنا لپاره یې موږ ته په ولسوالیو کې ځمکې را کړې چې زه پرې کارونه کوم چې په 40 کاله یې موږ په دې بریالي شو چې کورونا پر جوړ کړو. زموږ په معرف باندې ډېر منفي اغېز یې کړی لکه څرنګه چې اداري فساد ټول دولت یې تر سخت اغېز لاندې راوستلی دي همدارنګه معرف یې هم په نښه کړی دي.
محمد نبی هم د هرات ولایت څه دا پیام اږدم خدای دې وکړي چې ناشریه کړي وخته 14 کاله د کرزي صاحب د حکومت وسوه چې موږ ځوانان د بېکارۍ د ستونزو سره مخ شو. تقریبا دا څه لږ کم یو کال هم کېږي چې داسې د افغاني صاحب حکومت راغلی دی بیا هم دغسې د بېکارۍ د ستونزو سره مخ یو. نو زموږ تقاضا د رئیس جمهور و رئیس اجرایې څه دا ده چې د دوی د مشاورانو تنخواه په برج کې 2 لک افغانۍ کېږي داسې د ګوتو چې موږ او په میلیونو افغانان دلته د بېکارۍ ورځې او شپې تېروي خصوصا ځوانان. خو دا راشي که موږ د دوی څه هېڅ خدمت لیدلی نو د دوی څه به موږ څه توقع وکړو د ځوانان او که دغه بېکاري پر دغه ډول نور هم دوام وکړي دا ستونزه به هسې ستونزه وي چې دولت به هم زیانې په کښې کړي او ځوانان به یو بله خواته مخه کړي. وسلام.
افغانستان ولایت مکاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما زما د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي نه دا هیله ده چې کوم ژمنه چې تا په انتخاباتو په دوران کې ولس سره کړې دي د فساد په وړاندې مبارزه کولو باید په عمل کې ثابت کړي ځکه چې قرآن کې الله رب العزت فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولا. کله چې تاسو لوس کوئ نو خپل لوس کې وفاداري وکړئ. نو زما ولسمشر غني ته دا پیغام ده چې په نورستان ولایت کې چې تېرو 42 کلونو کې کوم واکمنانو شخصا رئیس جمهور خپل معرفت د دغه چارواکو سره خصوصا د نورستان پخوانی والی تمیل نورستاني او نور په فساد کې ککړ چارواکو نورستان ولسونو سره یوه تاریخي او نه هېرېدونکي خیانتونه ترسره کړي دي. همدغه چارواکو د خیانت کې ښکېلتیا په وجه او د بې کفایتۍ په وجه بدبختانه موږ په ټول نورستان کې 1 کیلومتر پاخه سړک نه لرو. نورستان 8 ولسوالۍ لري. یوه ولسوالۍ هم مرکز قانون سره وصل سړک نه لري غیر دوامه ولسوالۍ نه.
همدارنګ په مقدار د 3000 تنه غنم چې د حوادث سیاست لخوا نورستان سره مرسته شوې او غاصلي مستحقین ته ورکول په خاطر مبت بختانه هغه مرستې په ګونړ او لغمان کې خرج شو. بل اخره د غنم او اختلاف په تور او نور ډیر خیانتونو په وجه واده صاحب او د هغه فساد کې ککړ ملګري د ګندونو ګوښه شول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کېدو حکم د وزیرانو شورا لخوا صادر شول. خو بد بختانه یو کال پورې کېدو کې دا تر اوسه والي صاحب او هغه نور فاسد چارواکي لوی څارنوالۍ ته نه دي معرفي شوي دي. همدغسې بې عدالتي مرکزي حکومت د خلکو مایوسي او د نه همکاري سبب ګرځي.
زما دا پیغام دی ستر درستی شیر محمد کریمی ته او ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله تاجور او په افغانستان کې ولا یو پولیس پاتې دی او یو د اردو پاتې الله دې ژوندی لري ملي امنیت پاتې الله دې ژوندی لري. دا فساد دی دا ګروهونه الله وباسي. په دې چې د هلمند او د قندار نه د یو ځای بل ځای نه دا ځوانان زنګونه وایي د اردو والا پولیس والا چې موږ په درې میاشتو معاش کې دوه میاشتو په د 2000 روپۍ غانۍ راکوي نور معاش درک نه لګي. نو زما دا سوال دی ډاکټر شاه شغونی ته سر د سیستا په افغانستان کې موږ دوه دغه پاتې موږ سره ډوډۍ خورو چې موږ اردو په خور دي او ملي امنیت په خور دي. الحمدلله چې اوس پاکستان ته ګورو زموږ په افغانستان کې ډېر امنیت راغلی دی چې همداسې امنیت رشي او دغه فساد د دغه ګرو نه وځي. نو خو چین دي پاتې نه کومه کارخانه جوړه شوه چې مزدوران په خور دېږي افغانان په خور دېږي اقتصاد په خور دېږي. زما دا سوال دی زما دغه ارزو ده چې دغه افغانستان په خور دېږي او دغه اردو د پولیس او د ملي امنیت اخبارات په خور دېږي.
دینی وزیر ته ستامی وزیر ته دی الله توفیق او وسور کی او ټول افغانستان خلق د دې په دوا کې دا دی الله ول نو توفیق او وسور کی دا چې هسپتال نه جوړ کی پر ولایت کې چې پاکستان نه مخلاص شو د نور د غړ چارواک په ایران او هند ته ځي د دې نه موږ الله خلاص دی پاکستان ته د پاکستان شته چې کراو سنې درو ورګ زور ول کیږي کرا په سي د اخر کیږي دې وزیر ته ټول افغانستان دا وکړي ته فکر وکړه 450 سلاکاران دی وزیر خزه دنو چې څړې به مې خبره چې خزه شنو هغه سلاکاران لري او پیسې په هغه په جبون ته دي. نو دا حکومت راکښ کې سبوني دی راکښ کې او میدان دی راکښ کې پاکستان او یو زبل جلد دواګان د جن زما دا پیغام دی جدي تور دی د وزیر د استامي و او الله دې توفیق او وسور کې چې هسپتال نه پاره ولایت کې جوړ کی.
نو صاحب افغان بر حق د کندهار ولایت څخه تاسو زامه تر کوم محترم څنګه چې د نشئی موادو کاروبار دی او د نشئی موادو تاوان افغانستان ته رسیدل دي. زه دا په کلکره د ومه چې د افغانستان حکومت لاس نکی لري. تاسو وګورئ په 14 کال مخکې په افغانستان کې چرس په غلا کړل کېدل. اوس تاسو وګورئ زه د معروف ولسوالۍ ته ولاړلم. د معروف ولسوالۍ ته په جریبونو جریبونو مځکې کرل شوي دي د پوستو بغلو ته د ولسوالۍ ته او په سرحد کې سره شا ورته وایي چې الله جرغنی میږي 3000-4000 جریبه مځکه کرل شوې ده چې دا چرس تولیدیږي. دا د خدای پر لحاظ باندې دغه خبرې دی حکومت پریز دی چې موږ دغه مقابله کوو او دوی خپل روپۍ پر اخی او تاوان ملت ته رسیږي. د ازادي رادیو سمې دا غوښتنه ده چې دغه خبرونه چې د ازادي حکومت یې خپل د سیاسي ګټې د پاره خپروي او بي بي سي ازادي په خبره یې چې دا کار داسې نه دی هغه خبرې دی نه خپروي. محترم د کندهار ټول حکومت دروغ وایي چې موږ چرس بند کړی دی او یا چرس موږ داسې کوو. تاسو راځئ زه به فلمونه در ښکاره کوم 3000 کیلو 2000 کیلو 1000 کیلو 1500 کیلو یو څړی په معروف کې چرس اخیستی دي. زه که 1000 جریبه وزه سره مالی ته ځم که 15000 جریبه وزه سره مالی ته ځم او که د پوسټې په 1 کیلومتر لري وزه سره مالی ته ځم. دا خپل جواب خپل وایم.
ما بس څه خبره کوم نو ترا ما بس کې بخیر په ساعت روان دي ما بس داخلم په ترندوالانو قاجان یو د واشتې ولا پیسې ولا لکیږي د پیسو واسطه ولا خورم پاتې پښتنه نه کیږي. تیارې تجارت پر بندیا باندې جوړ کړې
مشتک حیران زه دران یم چې ګرد چې نه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه دا چې دا اوسنۍ چې کوم حکومت دی دا هم د تیر حکومت په څیر چې فساد منبع ده خدمت نه کوي. که چیرته دا فساد موجود وی او دا حکومت ته خلکو ژوند د ځان سره ونه نسی نو دا حکومت با کنه لري پیاخ نه لري دا به د وینې درومي. هر ها حکومت هغه د ځان سره د اولس اعتماد ولري نو هغه چې د بکی پاتې ګډم کوي دا ځکه د اولس چې دا د یو ونه د پاره د ریشي حیثیت لري د یو نظام د پاره د یو سیستم د پاره هغه د ریشي حیثیت لري نو باید دا د پامونه غورځول شي. اوس خو خدمت نه کوي هر یو چارواکی په خپل ځان په فکر کې دی د بلډینګ په فکر کې دی خدمت نه کوي. که چیرته ته یو ډېره وړه پوښتنه ترې وکړې
یو شي د حال د لپاره هغه داسې یو رقم ته احساسات راشي او جنگ کوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. بل پروګرام کې مو بیا ګڼ ټلیفوني پیغامونه راغونډو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارو.